السلام علیکم د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونه ته خراغلاس لند خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل نوی راپور کې ویلي طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او ترخوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري دا راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او تازه خپور شوی پکې راغلی طالبانو د دوهې د هوکړې پر بنسټ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي د دې راپور له مخې ترهګرې ډلې له دې فرصت ګټه اخلي او له همدې عمله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی د امنیت شورا په راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي ټي ټي بي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او ترخوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلې شوي دي د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل راپور کې دا ادعا هم کړې چې د ملا حبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څېر استبدادي پښتون محور او حذفي سیاست ته مخه کړې ده په راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډېریږي طالبانو لا تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی داعش ډلې د بدخشان لپاره د طالبانو د والي د فاتحې په مراسمو د ځانمرګي برید پړه ومنله رویټرز خبري اژانس لیکلي دې ډلې د جمعې په ماښام په یو بیان کې د دې چاودنې مسؤلیت منله د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست والي نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو د پنځنبي ورځ په برید کې ولس تنه ووژل شو او شاوخوا دېرش نور ټپیان شو د بلغاړي بیان ته چې وی راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وشل شوی دی د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه سنټکام د امریکا غږ رادیو ته ویلي دوی هم د تیری اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د مهاجر د وژل کېدو راپور نه ترلاسه کړل خو سنکام یو چارواکي جګړن جانمور یادونه کړې چې اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلای د افغان جنو خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو تازه راپور پاره د بخښنې د نړیوال سازمانو د بشري حقوقو د مدافعانو د دلیل له چارواکو سره خبري کړي مېرمن اميري بیگانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان خوځو او جنو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راستولو د هڅو لپاره د دې دوو بنسټونو مننه کړي د خوځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمانو د بشري حقوقو د مدافعانو د دلیل راپور د تیری می میاشتې په شپږم نیټه خپور شو په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر افغان خوځو انجرو د طالبانو محدودیتونه د بشریت پر ضد جنایاتو په توګه وڅېړل شي برېټانیا د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوی شارز ظافر وګماره د برېټانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ډیکسن وره روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته برېټانیا یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپل ډیپلوماټیک استازولۍ دوه هیته لیږلې دي ښاغلی ډیکسن له 2012 څخه تر 2015 کال پورې په کابل کې د برېټانیا د سفارت د شارز ظافر او مرسیال پر دندو کار کړی دی سپینه ماڼۍ د خپلو سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسیې په خاور د بي پیلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پر اخلي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا وایي جان کربي پرون وویل ایران روسیې ته د ډول الوتکو استول ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغې کار واخلي ښاغلي کربي ویلي چې ایران او روسیه هڅه کوي د بي پیلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړې ده چې د دې معلوماتو له مخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په زر کیلومتري کې په پام کې نیول شوي دي هم متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو او پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولې دي ناین سټار چې دا کوي د نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکی شرکت دی د شینجانګ رونتای شرکت سره یو ځای د غور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري سرغړونو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلی رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت پرون ویلي چې متحده ایالاتونو ته د دې شرکتونو واردات لري وسه ممنوع دي د دوه شرکتونو تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه څه نه دی ویلي دا خبر
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد اسمت الله زازای په پیل کې خوري زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نو ماوري نو پیږي چې گاونډا یعنی څه خو بیا هم که خپل خبرونه په همدې باندې پیل کوو استاد د تاسو خلې او ورته گاونډای چاته وایو
ډیره زیاته مننه سلامونه احترامات تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده د ګاونډي نوم چې موږ کلاور ده په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډیر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حادثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده، لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف، نو تقریبا موږ ویلی شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د ګاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. نو ګاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د ګاونډي حقونه کوم دي.
ډېره زیاته مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. ګاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې، او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډی په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو، کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته، کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي، لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي. طبعا یو ښه همسایا کولی شي موږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري، او بد همسایا برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته موږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایا اوسي، نو زما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول موږ پورې اړه لري. که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي، نو یو ښه همسایا به وي، ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي. که چېرته خپله ښه همسایا ونه اوسي، مثال خدای نه خواسته ازار زیات ورسي خلق ته، نو طبعا نو ته به یو بد همسایا سره مخامخ کېږي. نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایګان بد اوسي، نو طبعا موږ شاید مغزای کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي. او د هر اړخه یو ښه ګاونډی موږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول موږ پورې اړه لري. که چېرته موږ خپله ښه اوسو، یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو، نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم موږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهور خبر ده، تاسو به مستعد حتما اوریدلی، چې وای از صد خیش یک همسایه
پیش. بالکل، دیوال دی هغه اړیکې نږدې اړیکې چې موږ سره رہی، تر څو چې مثال موږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو، یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته، یا مثال مار درد پیښیږي، نو هغه څوک چې موږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سیاهګان دي، هغه هم زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته رسیږي. حتی خپل خپلوان موږ خبر هم نه، نو په ډېرو مواردو کې دوی موږ ته لومړی را رسیږي. نو دا په دې نه معلومیږي چې موږ باید خپل همسایګان د ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څخه هم معلومیږي. وایي صد خیش کړی هغه همسایه پیش. همداسې دیني په حادثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وینا وکړي، او دې معلومیږي چې همسایګان زموږ باندې ډېر حق حقوق لري. او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حادثو ویل کېږي، وایي که چېرته تاسو په ساله لوی که چېرته مثلا څرمن نه ویستل شي، نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي، هغه ځنه باید تاسو ته فایل وکړی. او همدغسې محمد صلی الله علیه وسلم خپل حادثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه ته ورکړي، تر څو د دوی همسایګانو، یعنی یو حدیث داسې راغلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایو ته حقوق ورکړی، حقوق ورکړی. نو دوی په دې باندې مشکوک شوي چې موږ په دې باندې هاته وېرېدو چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي. همدې سره خپله معلومیږي چې همسایګان څومره نږدې دي، او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالي.
که اوس دې تراسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي، یا په خپلو خپلوانو کې، خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي، البته ډېر اندک شمېر دي ډېرې نه، هغه خپل حد نه پیژني، کنه له خپل حد نه وځي، دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي. په دې اکلم غواړو تاسو خبرې ولرو.
بالکل، متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده. که چېرته موږ غواړو یو ښه همسایه ولرو، نو باید موږ خپل ښه وسو، نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثال لاسوهنه وکړو، یا مثال ځان بېخي زیات ورته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومیږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځ ته راوړلو لپاره یو یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلات د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د هغو ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خصه ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم سره حد مثلا اسلام ټاکلی یا مثلا ټولنیزو اصولو ټاکلی د هغه په چوکاټ کې مونږ دوی سره رفتار وکړو د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو چې دا خپله خدای نه خصه د ستونزې رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دي وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې راسره شریک نه وسی دا موضوع لږ روښانه کړئ
یعنی دې څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وایي موږ ویل کنه چې وایي د سل خپلوانو څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه نو دې سمال موږ ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې موږ ته لومړي کسان رسېږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایه دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی چې موږ ته ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پیس شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کوي تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې بشوي چې بهاري شریف کې هم راغلي دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په دې کې ده
په کلیو کې خو شاته چې خلک دي هغه طبي خبره ده چې خپلوي اړیکې کلیوالي په خاورونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلا بیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که خپل پوله او پټای خرڅې نو وایي په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په خاورونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا گاونډای چې کله خپل کور خرڅې له گاونډي نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فرق کوي مثال دغه گاونډي هغه خپل هغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده مثال څنګه په څنګه مثلا لخت کاله تکانه یا مثال یو کال مچو میاشت کنه دا ما په نظر فرق لري متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په خارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري په خارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدن لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دو منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي خدا حق ده زما په نظر چې کله هم څه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګی څو منزله نو به تر ده چې خپل هم څه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حاصل توانی لري کنه لري یا مثلا ته دې اجازه ما تر کوي کنه راکوي نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر ده چې لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې لري چې کور څه خوځي هم څه خرڅ کړي هم پکراور یا مغربي ورکړي خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیاته ده ځکه ته نسبت دي خرونو دي کلو کې اړي کې ډیر نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کول او هغه وخت د هغه ډیر وګ ته مثلا کلونو کلونو تر رسیدي نو ما په نظر هلته په کلو کې او خرونو کې دا مسله ډیره توپیر کوي
په دې ورستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دي ته اړي چې خپل کور په کرایا ورکي او دی او بل ځای ووسیږي سره دي چې کلونه کلونه له گاونډیانو سره یو ځای په سیمه کې تیر کړی د غلطه هم کله ناکله مشکلات را منځته کیږي د سیاو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپل ګټې لپاره چې شو په ټول گاونډیان په تکلیف کړی په دغه اکلا باندې څومره دغه د خانه گاونډیانو حق او حقوق ځای کیږي
زیات ډیر زیات لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مشي د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره تو پیر مثلا نورخانه کړ نو حق دې جوړ
جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یا مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. مثالان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالی مثال په اوبو ویسي که نه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرڅ کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نخواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار او اذیت سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نخواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو. په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې وځي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د تمریز کور واخلی یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلی، هغه څوک چې ته خلک په نظر کې لري دلته کینه په دې کور کې. نو دائما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دام ډیر کم ګاونډیان داسې کیدلی سي چې خپل ګاونډی ډیر په عذاب کا، مثلا همیشه غټ واړه شي له بازار نه تا ګورته ګاونډی آسانه، مثلا غوړی راکا، مثلا وریجې راکا، مثلا کچالو راکا، دا راکا، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزې ستونزې ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی سي.
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده، ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل هاد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه به حد د دین مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو همسایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري، خپل پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي، څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک د مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثال خبره لویېږي همدې خبر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه، که نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي ورځ دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرې څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرې مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا خپل کار مشکل په حل کړي، اگر نور سبق اسی صحیح سلامت خپل هم سیټ سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خوماتو یا دا خراب وو، نو دا خپل هم تاسو پر خپل دي کې نه او ته بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې آتا ډېرې دې بایس کی سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لوی شي. نو ما پر نظر د خپل د توان مطابق په دې څخه مرسته وختل شي، او بیرته
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې ناسالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي. مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو ګورئ چې مونږ اکثرا مثال دغه ډېرې وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چیرې هم سایه مثال ډېر پاک کی، مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثلا د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ست دا پاک دی، مثلا میرمن یا مثلا کور هغه سیستم ہے. نو که چیرې د کوم هم سایه دوی ته ورزی دوی کې د دې بایس کې تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپی کی او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور ډورو غړو تو ویل شي فلانیم هم سایه د سیدی باید مونږ د سیو کړو یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما بر نظر د دې بایس کې چې دا یو سالم رقابت ته دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې کچیر ته دوی اقتصاد جوړي، کور خسته یې مثلا فرنیچر ارسو لري، نو کله چې مېرمن هلته ځي مثلا نو مثلا بیرته کور درځي هغه خاوند د سیوی چې باید دغه شی واخلو فلانی شي هغه دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبې لري او دا یو خنه ده. خو بهتره دا ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې نه کاپی کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت ارڅه مثلا مثلا تابی کړو، هغه چې موږ توانایي نه لرو یا مثلا البته موږ خویندو لپاره یا مثلا د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي مثلا کنه، ډېر غټ توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپل په کورنۍ کې د ننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ دا هغه باید کاپی کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه موږ توقع نه لرو هغه شیان درې کاپی کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټې دی بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه د میندو د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه راهنمایي هدایت ورته ورکړ شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورخی یا مثلا ورته آداب ورخی چې ته سلام ورکوه، د لاس کولوا یا مثلا درس وایا. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکوي، دا د مثال کاکا غوندې دا یا مثال لالا غوندې دا یا مثال خور غوندې دا، نو یا مثال کوچني دا دی باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او هزاره زیات دم سن نه پوهي، چې ماشوم نه ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خدای نه خاصه کچیر د ستونزو لامل کیږي، نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مال ریاکشن وخی هم سایا زوی مثلا په چپیډه وهي هم داس باندې مثلا کوم بل اکثر مال وخی، دا ډیره ما په نظر بعد خبره ده. بهتر دا ده چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړو سره کینی ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم اکسل عمل وخی، مستقیم د عامه دی همسایه زو یا مثلا هغه ته اکسل عمل وخی، دا خپل ګاونډي ته اکسل عمل وخی، چې دا خپل د لوی لوی ستونزو لامل کیږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي او متاسفانه لوی بجنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغه خپل ماشومان پوه کړي تر څو دغه ستونزو لامل نه ګرځي.
که د اخري پښتنې په باندې راسو، د تاسو خپل گاونډیان او خپل گاونډیان کې سره ته وکي، خي خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي خپل شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا اوس رکم بربد خرد خودلی تل ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوز خوشبختانه رامنځته شوی نه ده چې خدای نه خاصه دوی موږ څخه د ازار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې. لومړی چې موږ د همسایه څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په څه خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو. کچیر دغه دی علت لپاره موږ حل لار پیدا کړو ځان کې اصلاحات او لوخ خپل کورنۍ غړو کې نظم مطمئن نیم چې 15 کال شل کال 25 دیر کال دوی په داسې ژوند تیری لګي خپل کورنۍ غړو په شان کچیر دوی دې څه خزي سبا ته دوی به ډیر په خپه کیږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی سره جدا کیږي ډیر وخت تاسو ورته کنده غسی موږ د صحنه شاید اچوي او حتی دوی په پسې ډیر زیات خپه شي وي
قدر من دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پر ځای کې چې است الله ممل او ملګری
آزادی میلمه.
سلامونه وړاندې کوم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت تر څنګ یې ژبې، خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی، او شاید تاسو اوریدونکو له آزادۍ رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ. د په پیل کې تاسو وویل
د مو نوم محمد اکبر ستایلی وردګ دی. لومړی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوره کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی، د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنی کړل، نو له دې خاطره ما له خپل نومونه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب، د ماشومتوب په اړه راته ووایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و، په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل، خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلې وه، خو له بده مرغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د 1913 کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیس ورې پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړي دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي، او بیا د کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله به کلي اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یو شمېر به کلي را پاسان. د کابل پوهنتون د انجینرۍ، طب، ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1935 کال کې پای ته ورسولې، او 1956 کال مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستانه تللی یاست او دا حکومت په دې موده کې؟
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخیر د جمهوریت دوره، او زه د دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د 15 کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوم او د فرانسې ته راغلی.
او فرانسه کې بیا همدا 15 کاله پوره کړل. له 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کالونو وروسته د بعده مره په وطن کې دا ناخال رامنځته شوې، او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په سنی وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم، او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراب عیس باندی سناسا یو درش کالا وزیفه سر تاورا سوالا پا دوازر اولا سم کال که می تقاوت کرید.
پخواد دستی او چه در افغانان به خارج تا لارل بیر تا وطن تا تلل یه اوز خوندی نو لکه چه به هر بلارل و علت به درس ووی او بیا به پاتشول استاسی ما نیت داو چه بیر تا لارشه خو اوزا بدل و دی خلق دموکراتیک حکومت وقت رسیدلی و دیر خلق لافغانستان و وطل پا دی خاطر تاسی بیر تا وطن تا نلاری
دقیقا هم داسی خبر وازه که چه دیمانا چو دوری مخی اگه محسیلین چه تب که دی تخصص تحصیل پای ترسواله و وطن تطلی و دیر سخت تحصیب سر مخشوی و دیر نخالی پا افغانستان که لیدلی وی و اگه دی دوی اگه حالت ما دی پارا دیو مثال شان سرگند شو وطن تحص نشو.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی کله دې پوهنتون په اړه یو څه راته وایستاو زمنن دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسو هم پکې نورې زده کړې وکړې او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ.
فرانسوی ژبه د ما په افغانستان کې لاس دوا ځکه چې په وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و نو د ما ژبه لپخوان لاس دوا او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي چې په پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیاتی کورت افیسنوی او بل دی لغی وزیر بل دی تی پانزایی دی چپ دی وار پانزایی که ما دی دری کارو پشو خاکی دی استاد وزی پسر درسته بلی.
دکتر صاحب تاسیوه چی فرانسوی مولا پا هیواد کس دوه حال داده چی پا افغانستان که با پا شوانزویو که یوازی یو خارجی مضمون و پا اکثرو که با انگلیسی و یو دولیسو که فرانسوی و جرمنی شبی بی اما اکثرو خلکو با پا دیگو مضمون جب نشو ازدکوالی تاسو چنگ ازدکره و
خبر خدا سوا چی مو چه دی تی پونزی تلارو حل تا دی پانتون رئیس خدای دیو بخی حامد سیب و سمد حامد اقا تاسیو تصمیم بونی و چی د پانتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېرته دایر شول او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لانوره هم بشپړه کړه او د یو فرانسوي استاد په مرسته دی فرانسوی دی سفارت کلتوری مرکز چی کابل که و حال تا مادالا رو موندل اشیزا خبالی جمعی دی لاب یا اولی کول دی پارا دا زن شامل کرم او جبا می تقریبا دی کچی ترسی دیلی و چی دی تحصیل برخی که با تک مشکل نیجا.
سی د آزادی میلما پروگرام اوری زموش میلما ډاکټر اکبر وردک دی.
دی ژبې مسالې ته بیرته مرا وګرځو ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفات او هم لري کتابونه مو لیکلي دي. دی عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وست هغه وخت هلته څنګه فضا وه ځکه چې په افغانستان کې دا کودتا وی له همدې ځای نه پیل شوې ګوند ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسو هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کاوه نیکو او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شئ؟
خبره خدا سوا چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم په هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لانه پیاوړی شوی او سیاسي مسائل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شول. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړی شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله خو رسمي غړی هېڅکله نه وم ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو. خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګۍ په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست په سرجر مرسته وکړه. په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده. او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي. د شعر کې دا خاطره راځي او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ راسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شو یادونه سره هغه منګولې چې ستا خیال و پکې نن لګېږي د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګې یم لوی یم دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کومه لاره کوي ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابي او زوروي وي.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یوه زیارتګاه په شکل باندې کابل تیپ پنزی تام ولارم البته می تیپ پنزی دیگه وقت رئیسه دا پیشنهاد وکړه چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې په لویدیځ کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکسعمل ماته راوښودل شول چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسه ترس شما و داغا رو جمعی عملیل شد.
کلچ بیرتا وطن تدلی دیر کلون تیر شوی ول پری منسکی
پینزر از کالو پشنو خاک تیر شوی. زچی کلا وطن تسلیم شون زمای و خلوان آوائی جگر تا دی ما دی ارکالی دی پار راغلی و دی آغا سرا دی موچر که دی خلوان کور تا تلم چلا رایی لدی مزنگ تیری داره. کومخ چما دې مزنګ دا ورانی ویجاری ولی په وخت کې ودانه دا سوران شوی چې تا به ویل چې د دې ځای کې وزلزله شدید زلزله راغلی ده. آشنا مې پوښتنه را نه وکړه چې کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانوي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بیرته پیدا نه کړو.
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي تالیفات لرئ که په دې اړه هم یو څه وشخیښې؟
زه چې کله مې کار کوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردوي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لپخانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جلیدې او د کابل د مجلې سره قلمی همکاری درلودلی او د هغه وخت پښتونشنه افتخاري غړی هم. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلیځلې رانه پاتې شوې. خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بیرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجهود فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان یو نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنګي صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کاری تقریبا پایته رسیده دی. امیدی شپنجی دی وقتو که بشپره شی داغا دکشنری چافتا بسپره لشی.
دا دکشنری تی بی دکشنری دا دی فرانسوی پختو دا او که پا مجموع که تی بی استلاحات چه لفرانسوی سراره نداری دی لاتین و طول و جبو لغتونه پک شامل دی.
پا دی افغانستان پانتونی که لبدا مرغا درست یو گردوردی موجود ده ده استرات پی انتخاب که چه هر یه اوستاز با چپ کنویوات که تحصیل که با مقه استراتی با محصیل نیتا هم ورزده کول نردی خاطره ده محصیل نلار را که دله. مگر اوز یو شمیر نور افغانان ده پهت سکی دی چه ده تیبی استرات تا پختو نمونه جور که او یا پیدا کردی. مگر ده بده مرگه ده کار ناممکن هم دی او په این زمان که ګټور هم نه دی. ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګیت ویک نه نیولې د کیپټاون پورې د ځینې ډېرې وړو استثناګانو پرته دا علمي استرات چې اوسوي نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېرتېر د طب د پوهانو نه دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګټ شي او دا اصلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په نظام په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسته چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یو نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي په کې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي اثر د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه و. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي خبره یې کو. زه په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتون کې چې پښتو ژبه تدریس کیږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده. نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخل لري. او په دې کې په سفر د شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تاسو چې برانشیکتازیا په برانش د سیګنال کې دي اکتازیا ارتدلته. نو ما د برانشیکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکل مې دي چې د سیګنال کو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشیکتازیا استعمال کو سیګنال کو ارتدل استعمال نه کو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیان پوهېږي.
یعنې تاسې کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې له د دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رنس ویل کي د توبرکلوزیس وي چې دا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتین ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي، د خاطره نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومن چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وراوکتنه پښتو نه په دري په عربي حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت نه شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی. په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته وایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره سړی مخامخ کېږي. خو د ما ډېره په زپورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم او ما ته یې نه پېژنده چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول هغه افغان وژړل ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو وورم.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس درې اتیا کلن کې یم خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمونه په وطن او د وطن مینه د سړی د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کی.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سويتا سره.
ಮಾಲಿಕ ಕಮಾಲಿಕಾ